د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې، په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په راروانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا SIV د ویزو د لرونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پروند کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یو تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څنګ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي دي. او روسي ځواکونو پرون د اوکراین په سرحدي سیمه سومي کې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په یوه ورځ کې په لږ تر لږه 150 پیښو کې یو شمېر سیمې وویشتلې. د سیمې پوځي څارنوالۍ ویلی دی چې پر ویلکایا پسیارفکا ښار په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. له دې ښاره له 250 زیات کسان تیرونی وایستل شول. پر یو بل ښارګوټي د هوان ډزې وشوې. روسیا په اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغولی شي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کیږي. هغه دا تروریستي حملې وبللې. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي کلتوري پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور. د امریکا د پاوز دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دفاع او بهرنیو چارو پر وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پاوز او حکومت سقوط یوه ستراتیژیکه ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پاوز د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي سه شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
"At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation."
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ سو، او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ییز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي بیا ویل، پاوزي پلو امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانېدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 16مه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استمایه غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه بریښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښهویشتونکی تایلر ورګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او موږ ته شاهدی راکړه چې ځانمرګي بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نشه کړي. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده ته نو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او ومو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلیه د عملیاتو پر مهال رامنځته شوې فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2020 کال د اگست 13مه د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د روسي امریکایي عسكر په وټلو په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورساو. دا غوړزی وی چې طالبانو د افغانستان ټول سیمې نیولې وی او په خوانې پوزم د څو ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د کال نوې ورځ یا نوروز دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 1403 هجری لمریز کال د نوې کال مانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د نمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
نوروز راغی، ګل نوروز راغی، ګل نوروز راغی، نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړل شي افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او زینو نورو خارونو کې د سخی بیرغ پورته کول، تفریح پارکونو ته تلل، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپل ملګرو کورونو ته پرتګرا تکل مانزه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوي او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوري نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د لمانځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه و، او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړېدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي، او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار ښار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته چې کېدل ځینې خلک به د دې لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل، او بل په سره لنې مشاعرې وې، داسې ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سړکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لگیدل یو، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بازي چوکونو جوړول او رڼا کول په گروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخ کال ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول سوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده، د اوو ډوله میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې به راتلم، د هفت میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې لمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ هفت میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي، خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه لمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست سمن خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوی کال مراسم منزل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
مخکې نوی کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کړو. نوی کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کړو، کار کوو، دوه ډوډۍ پیدا کړو.
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رارسېدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول، او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل، دوی سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي، او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغو هیوادونو کې د پسرلي د هرکلی او د نوي لمریز کال د پیل په موخه لمانځل کیږي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي، او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله وایي د پاکستان حکومت